د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سپه دولس بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو، خو د افغانستان او کینیا د کرکټ لوبو د کرکټ ټیمونو ترمنځ مو د لوبي له وروستي جریان هم خبرو. د غلوبه اوس په شارجه کې روانه ده او کینیا بیټنګ کوي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتي جلال سي څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده اماراتو په شارجه شار کې د کینیا د کرکټ د ملي لوبډلې سره 50 اوریزه مسابقه لري. د په لغمان کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه عمده قومندانانو جوړ شوی دی، او د انډونیزیا حکومت په دې خوښنی څرګنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما د آسیا پاسیفیک د اقتصادي غونډې لپاره خپل ګډون لغوه کړ. خبر نو تفصيل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عرب اماراتو د شارجه په شار کې د کینیا د کرکټ د لوبډلې سره 50 اوریزه مسابقه لري. د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ په شارجه کې دغه یو ورځنۍ لوبه ده. کینیايي لوبغاړي بیټنګ کوي او تر دې دمه په څلويشت اورونو کې شپږ اتیا منډې جوړې کړې او اوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان د لوبډلې بیټنګ لا نه دی پیل شوی. که چیرته افغانستان دغه لوبه وګټي نو کولی شي چې د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام لوبه ته ورسي. وړاندې به په خبرونه کې د دغې لوبې په ارتباط وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د لغمان د والی ویاند وسلوالو طالبانو د دوو عمده قومندانانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د دغه ولایت د بادپش ولسوالۍ په ګروچ سیمه کې په نښته کې وژل شوي دي او درې تنه وسلوال طالبان زخمیان دي. د لغمان د والی ویاند زیاته کړې چې په دغه نښته کې دوه سیمه ییز پولیس هم ووژل شول او یو زخمي دی. وسلوالو طالبانو د دغه مسئلې په ارتباط څه نه دي ویلي. سپینه مړی وایي جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو له کبله د راتلونکې اونۍ پلان سوی سفر لغوه کړ. د سپینې ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر باراک اوباما ته دغسې پلان سوی و چې راتلونکې اونۍ د ختیځې آسیا د هیوادونو د مشرانو د غونډې لپاره بالي او برونای ته ولاړ سي، خو اعلامیه وایي د ولسمشر اوباما پر ځای به د بهرنیو چارو وزیر جان کیري او یو امریکایي هیئت دغه دواړو غونډو ته ورسي. سپینمانی په اعلامیه کې زیاته کړې چې ولسمشر باراک اوباما به په واشنگټن کې پاتې سي څو د اپوزیسیون پر جمهوري غوښتونکو غړو فشار راولي چې له طرحې سره یې موافقه وکړي، بودیجه تصویب کړي او حکومتي ادارې برته پرانیستل سي. د رواني اونۍ په سر کې چې کله د امریکا د حکومتي ادارو یو برخه وتړل سو، سپینمانی اعلان وکړ چې ولسمشر باراک اوباما به د سفر د څلورو هیوادونو پر ځای دوو هیوادونو ته را لاند کړي، ځکه د حکومتي ادارو د کار بندېدو هغه امریکایي مامورین هم اغیزمن کړي چې د دغه سفر د تنظیمولو په چارو کې دوی مسؤلین وو. نن د اندونیزیا د معلوماتو د وزارت ویان د ګاتوت بروتو وویل د خبر چې جمهور رئیس باراک اوباما د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشتي ځای غونډه کې د ګډون پلان لغوه کړی دوی مایوسه کړي دي.
We feel slightly surprised.
دای وای موږ اول یو څه متعجب او بیا مایوس وسو، خو په عین حال کې موږ دا درک کوو چې دغه سفر د امریکا د نننه د کورنیو مسایلو په خاطر لغوه شوی او دا پریکړه کړی ده، او د انډونیزیا حکومت د دې مسالې بشپړ درک لري. نو موږ هیله مند یو چې د امریکا د جمهور رئیس د ګډون څخه پرته به د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو سرمشریزیا غونډه دا بریالی پایته
ورسیږي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د روسیې په سوچي شهر کې زیات شمیر کارګر کډوال د کار او یا د مهاجرت د قوانینو د تر پښو لاندې کولو د ادعا او لمخې په ډیر غیر انساني وضعیت کې په توقيف ځایونو کې اچول شوی دي. د بشري حقوقو د څارنې د اداره وایي داسې معلومیږي چې دغه کسان تر ډیره حده د هغوی د غیر اسلامي کې باندې په خاطر نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر روانو پنځو میاشتو کې به د روسیې په همدغه ښارګوټي کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک ژمنۍ مسابقې پیلیږي. د بشري حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د منځنۍ آسیا او اروپا د چارو مسؤلې جنی بوخانن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سوچي کې د اولمپیک د مسابقو لپاره نوي ځایونه همدغو کارګرانو جوړ کړي دي او دا چې هغوی ډله ډله توقیف ځایونو ته اچول کېږي د زغملو وړ نه ده. یو تونسی سړی چې د ناټو پر وی هوایی اډې د القاعده شبکې د یو برید د پلانونو له کبله لس کاله د بلجیم په زندان کې تیر کړی دی د امریکا متحدو ایالاتو ته سپارل شوی دی. درې څلوېښت کلن نزار ترابلیسی د امریکایي چارواکو لخوا د امریکایانو د وژنې د ډله ییزې ورانۍ د وسلو د کارونې په توطیې او د تروریستي شبکې په ملاتړ تورن دی. ترابلیسی په کلاین بروګل پوځي اډې کې چې امریکایي سرتیري پکې ډیره دي د ځان وژونکي برید د طرحې د جوړولو په تور په 2003 میلادي کال کې په بلجیم کې محکوم سوی و. پر ده د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا په لګېدلو تورونو کې ویل شوي چې د جرمني د فوټبال د کورنیو سیالیو دغه مسلکي لوبغاړی د 2001 میلادي کال په پسرلي کې افغانستان ته تللی و چې د یوه برید لپاره وروزل شي او هلته یې د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن سره کتلی و. ټاکل سوی چې جمهور رئیس باراک اوباما یو قانون لاسلیک کړي چې له مخې به یې هغو عراقیانو ته د امریکا متحدو ایالاتو ته د سفر د ویزو و د ورکولو زمینه برابره سي چې د امریکا له پوځ سره یې کار کړی دی. هغه عراقیان چې د امریکایي ځواکونو سره یې د ترجمانانو او لارښوونکو په توګه کار کړی او اوس یې ژوند په خطر کې دی له دغه فرصت څخه ګټه اخیستلی سي. د امریکا د کانګرس غړو په یوه رایه اچونه کې د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام د دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د دغه پروګرام په خوانی موده د نوي مالی کال په پیل کې چې په همدې اونۍ کې پیل سوی پای ته رسیدلی و. د یو راپور له مخې د 2001 میلادي کال راهیسې د دغه پروګرام څخه په ګټې اخیستنې 12,000 عراقیان له کورنیو سره د امریکا متحدو ایالاتو ته کډه شوي دي. او په واشنگټن کې پولیسو ای مامورینو هغه شدینه موټر چلوونکي په ډزو وژلې ده چې لومړی د سپینې ماڼۍ له امنیتي موانع څخه د موټر سره د اوښتو هڅه کوله او وروسته د امریکا د کانګرس د ودانۍ بهر موټر د پولیس له موټرو تر تعقیب لاندې و. پولیس وایي لومړنۍ نقشې نشانې داسې څرګندوي چې د واشنگټن په مرکزي سیمه کې د پنجشنبې د ورځې دغه پیښه تروریستي عمل نه دی. امریکایي پولیسو ویلي چې له وژل شوي ښځې سره په موټر کې یو کلن ماشوم هم و چې زیان نه دی ورسېدلی. دوی وایي په دغه پیښه کې دوه سرتیري زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې د دغې پیښې انګیزه نه ده څرګنده سوې. پولیسو د دغې ښځې د هویت په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې او وایي چې د دوی څېړنې روانې دي. د پیښې پر مهال سپینې ماڼۍ او د کانګرس ودانۍ کې شدید امنیتي تدابیر اعلان شوي و خو تر لږ ځن وروسته پای ته ورسېدل. او د خبرونو په پای کې یادونه کوم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو د شارجې په ښار کې همدا اوس د کینیا د کرکټ د ملي لوبډلې سره 500 مسابقه لري. کچیر د افغانستان ټیم دغه مسابقه وګټي نو دوی به کولای سي چې د 2015 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې ګډون وکړي. ورستي معلومات وایي چې د افغانستان ټیم تر اوسه بیټینګ نه دی پیل کړی. زما همکاران دغه مسابقه تعقیبوي. تاسو ته په خبرونه کې وخت په وخت معلومات درکو. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد مهترلام پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو خو تر دې فرهنګي خبرونه مخکې تاسو د افغانستان او کینیا ترمنځ د کرکټ د یوې ورځنۍ لوبې له بهیر خبرو. دغه لوبه د عربي متحد اماراتو په شارجه کې روانه ده. د افغانستان ټیم د لوبې په پیل کې پچه وګټله او د افغانستان کپتان محمد نبی پریکړه وکړه چې لومړی بالینګ وکړي. دغه پریکړه داسې ښکاري چې په ځای وه ځکه چې افغان بالران ښه لوبېدلی دي. د کینیا تر اوسه پورې 9 لوبغاړي اوټ شوي دي او 24 اوور هم بشپړ شوی دی. د افغانستان د بالرانو لخوا حمزه هوتک چې د افغانستان ځوان لوبغاړی دی او مخکې په 19 کلن ټیم کې وو د کینیا درې لوبغاړي اوټ کړل او خپل لس اوورونه یې پوره کړل. د 19 منډې په دې لس اوورونو کې کینیا ته ورکړې. د افغانستان بل تل بریالی لوبغاړی بولر حمید حسن د کینیا دوه لوبغاړي شیبه مختصر په سر وسوزول او د بولینګ کمال داده چې د پښپاژ ورونو کې یوازې او بخشي دغه وسې و مو ور پیل شو دی. پښپاژ شاره څلور ورونو کې یوازې لس منډه ورکړي دي، یعنی د منډو د ورکړي اوسط 1.50 دی چې دا ډیر ښه بولینګ دی. او بل د افغانستان یو بل لوبغاړي کریم صادق و ورونه وکړل او په وو ورونو کې لس منډې ورکړې او د کیمیا دوه لوبغاړي وسوسول چې دا هم ډیر ښه بولینګ دی. او محمد نبی د افغانستان کپتان اته ورونه وکړل او په اتو ورونو کې تر اوسه پورې یوازې لس منډې ورکړې دي او د کیمیا یو لوبغاړی سوسول دی. د حمید حسن په شپږ اشاره څلور ورونو کې د لس منډې د ورکړې دي او دغه اوس یې له دوه توپه پاتې دي. دغه بولینګ هم کوي او داسې دی لپاره چې د کیمیا وروستي لوبغاړي لوبې ته ولاړ دي، نو داسې ښکاري چې دغه یو کس چې پاتې دی دا به هم ډېر ژر اوټ شي. او د البته دغه اوس د کیمیا منډې درې نوي او توبره سيدي، یعنی کینیا د 2.1 په اوسطو کې دغه منډي جوړې کړې دي چې د یو ورځنی کرکټ لوبي په ترس کې دغه منډي لږ ښکاری او افغان بیټسمنانو ته به اسانه وي چې دغه منډي پوره کړي. کینیا په تیرو لسو ورونو کې ایوریج 2 و، یعنی له دې معلومیږي چې په پیل کې کینیایان ښه لوبېدل خو وروسته د دوی ټیم د افغان بالرانو بالینګ ته ټینګ نسو. خو اوس په څو شیبو کې دغه لوبه شایي افغانان بشپړ کړي، مطلب مې دا دی چې د کینیا بیټنګ به بشپړ شي. خو مخکې تر دې چې بیا هم د دې لوبې له جریانه تاسو خبر کړو او روسي معلومات تاسو سره درکړو، د خپل همکار سید شاه سقیم خبرې به واورو چې په زابل کې له یو شمېر اوسېدونکو سره د کرکټ په اړه شخېدلی. د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو څرګندونې سره اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مې درځي چې دغه ولادت ته تاسو سیدین کې ټول افغانانو ته د افغانستان د دوه بریاو مبارکي وایم. موږ ډېر خوشاله یم دغه مې ان شاء الله نیولې دي لکه څنګه چې د فوټبال افغانستان وګټي دا زبر اوزو لارو څوته میله بکو جشمونه بکو ډولنه بو ته چم په واستوان نو یغه بکو د افغانستان د خوشحالي لپاره د افغانستان سر لوړی لپاره.
زمانم عبدالمجید ژوند د غزنی ولایت سیدین کې نن لوبه چې کومه تر سره کیږي دغه لوبه هم د افغانستان لپاره یو برخلي کراوډن کې ده. خو ان شاء الله دغه لوبه به هم د افغانستان د کرکټ ډګر اتلان غټي او په دې اولدی سره به افغان کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي چې د استرالیا په هیواد کې تر سره کیږي. موږ ډیر هیله مند یو چې دغه لوبه هم د افغان د کرکټ ملي لوبډلې په ګټه پای ومومي. د کرکټ د لوبډلې د بریا به هم د جشنونو په ترڅ کې منځل کیږي او موږ پر دې ویاړو.
زما نوم محمد نبی مجروح د زابل ولایت اوسېدونکی. نو موږ ډېر خوشحاله چې دغه دوه بجانې خو وګټلې تیر دوه بجانې وټو. موږ خوشحاله چې دغه بازي وټو دوه مرته کو ډېر تشویقوم چې دغه بازي نور هم وګټي. کچیر دغه بازي وټي پر اتلونکي کال کې 2015 نړیوال جام کې به ول بیږه کچیر نه وګټي نو بیا به 2014 کې بیا نورې لوبې کوي. موږ ډېر امید خدای ته لرو چې دغه بازی وکړي. کچیر افغانستان خدای پاک افغانستان ته بریا ور په برخه کړنو موږ په ډیر ښه دغه سره ول مازه کابل ضلع چې د انډیا څخه افغانستان فوټبال باغز نو هغه فوټبالران ډیر تشویق سول. کچیر دا کرکټ لوبغاړي هم دغه تشویق سول. زه امید لرم چې پراتنکه ډیر ښه سره لونی ولر. خلک څخه مې غوښتنه دا ده چې د ورزش ته مخه کې خصوصا مې کرکټ چې کرکټ په ټول افغانستان ور ټول نړۍ کې پرمختللې ورزش ته
نوم یې جمیل دی. د کرکټ د 500 لوبته ډیر زیات خوشاله یو لکه څنګه چې خبرې اس مخ کې لوبي سي افغانستان وګټلې د زمر لپاره د ویاړ او د افتخار ځای وو. او د نن ورځې لوبه کچیر افغانستان وګټي ان شاء الله موږ سیده 2015 کال نړیوال جام ته رسیدو. ټول افغانان خوشبینه دي چې د لوبه وګټي سوي ګټي خوشحالي کوو. ویرغونه مو تیار شي دی او بس ډلونه پراته دي ان شاء الله نور به تړونه کوو ګډاوي به کوو او خوشحالي بلمنځ.
لوبه تر دې دمه هم په شارجه کې روانه ده. کینیا درې نوي منډې کړې دي، نه لوبغاړی سوځېدلې دي او دغه یو لوبغاړی لا پاتې ده او څلور سلوېشته مور روان دی. ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو او د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې مو هم د کرکټ د دې لوبې له بهیره خبرو.
د ازادي راډیو مجله
السلام علیکم.
اسد الله غزنفریم ازادي راډیو مجله وړاندې کوم. د ازادي راډیو مجله په پیل شوې خبرونه کې د ځوان کهول شاعر عبدالعلیم بسمل خپل څو نوي شعرونه را اوروي.
سپوږمۍ بے ساته د اوبو غېږې ته مه رالویږه، زار دشم ښکلې سي ارزانه سي بیا خوند نه کوي.
برکوال میخیل له پروفیسر ډاکټر سیماب او رازق فهیم سره د ژبې او ادب په وده کې د ادبي ټولنو او علمي مرکزونو د نقش په باره کې مرکه کړې ده.
فعالیتونو خوسته خو دغه فعالیتونو کې نویوالی پراخوالی دغه په انګریزي کې ورته ډایورسټی تنوع دغه د راوستلو ضرورت.
دوه خواږه حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په مزار شریف کې د ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل د وفات درې سوم کال په مناسبت سیمینار جوړ شو. په دغه علمي غونډه کې چې په بلخ پوهنتون کې جوړه شوې وه، د ولسمشر فرهنګي سلاکار سر محقق زلمی هوادمل او یو ګڼ شمیر پوهانو او ادیبانو برخه واخیسته. ابوالمعانی بیدل د دري ژبې ستر عرفاني شاعر دی چې په افغانستان کې زیات مینوال لري، او د ده د شعرونو د ویلو لپاره د بیدل خوانۍ مراسم اوس هم په ځینو ولایتونو کې جوړیږي. اطلاعات و کلتور وزارت مشهور سندرغاړي خاپيري نغمې ته د هنر د خاپيري لقب ورکړ. میرمن نغمې ته دغه لقب د اطلاعات و کلتور د وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم لخوا په هغه غونډه کې ورکړل شو چې په کابل کې په ملي راډیو تلویزیون کې جوړه شوې وه. میرمن نغمې په تیرو درې لسیزو کې د افغانستان د موسیقۍ د ودې لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. د ګرځندوی صنعت د څېړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ګرځندوی د نړیوال ورځې په مناسبت د کابل په قرغې ماڼۍ کې وو، په افغانستان کې د توریزم د اهمیت او د انکشاف د لارو چارو په باره کې خبرې وشوې. د دغه سیمینار بندوبست د اطلاعات و کلتور وزارت کړی و. د یادولو ده چې د اطلاعات و کلتور وزارت د ګرځندوی د ودې لپاره د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار هم پیل کړی دی. د دغه انسټیټیوټ محصلان به د ګرځندوی له نړیوالو معیارونو سره سم زده کړې کوي او د تورستي خدماتو مهارتونه به زده کوي. په مزار شریف کې د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب او کتابتون پرانستل شو. په دې انټرنیټ کلب او کتابتون کې چې د جرمني او امریکا په مالی مرسته جوړ شوی دی، نجونې په وړیا توګه له انټرنیټ او کتابتونه استفاده کولای شي. د بلخ پوهنتون رئیس پوهندوی مکمل الکوزی د جرمني او امریکا د حکومتونو د دې مرستې مننه وکړه.
د خوست موزیم کتنې ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې سیلانیان د تاریخي آثارو او د لاسي توکو د نندارې لپاره ورځي. د دغه موزیم مسؤلین له خلکو غواړي چې کله چا سره لرغوني آثار وي خپل موزیم ته دې وسپاري، او په دې توګه دې د خوست موزیم په بډاینه کې مرسته وکړي. په دې اړه نجیب الله لوخیل دغه ریپورت لري.
خوست موزیم چې شاوخوا اته کاله وړاندې تاسیس شو، دا مهال نږدې 400 قلمه بیلابیل تاریخي آثار او تر څنګ د لاسي صنعت توکي لري چې کتلو او نندارې ته په ګڼ شمېر کې کسان چې زیاتره لوستي کسان، محصلان، استادان، زده کوونکي او ښوونکي دې مراجعه کوي. نوموړی موزیم نږدې ټول د ځایي خلکو په مرسته جوړ شوی او خلکو ورته دا توکي په وړیا ډول سپارلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې موزیم یو ارزښتمن کلتوري میراث بودي او وایي چې د سره ځوان نسل د خپل هیواد له تاریخ او کلتور سره آشنا کیږي. دوی د همدې مخه لپاره واړی موزیم بډایه کی او ورته ځانګړي ودانۍ جوړی کی. نو موړی د موزیم د بډاینې په برخه کې د خلکو مرسته او همکاري ستایي، خو بیا هم له خلکو غوښتنه لري چې هیوادوال باید لرغونو آثارو ته د خپل هیواد د ملي شتمنۍ په توګه وګوري او هغه آثار دوی ته وسپاري چې تر اوسه یې په کورونو کې ساتلي دي.
کسب په خو د خوست موزیم سره ډېرې خلکو همکاري کړې ده، مرسته کړې ده. زه یو جهان مننه ترې کوم. خو بیا هم د خوست د خلکو نه د غوښتنه کوم چې د موزیم ته هغه تاریخي آثار چې دی په کورونو کې لري، لاسي صنایع دغه موزیم ته راولي، تر څو دغه موزیم لکه څه ډول د دوی په همکارۍ غني شوه ده نور هم غني شي.
د خوست ولایت وطن ځوانان چې موزیم ته د لرغونو آثارو او لاسي توکو د لیدلو په خاطر ورغلي وایي:
نن مې حضرت ولید صاحب اوسیدونکی دلته موږ موزیم ته راځو. ترخی اثار ګورو ډیر په خنی سامان دا چې ډیر وخت نه ستل شوی دا ولی خلکو نه دا وختونه لرو چې هغه ترخی اثار یا لسی سنه چې خلکو په کورو کې ستلې دا راوړي تر څو ترخی اثار ستل شوی ولی بل هم موزیم غني شوی
کبل شام یا خیل د خوست ولایت د شمال حسن کوټ کلی اوسیدونکي خوست ولایت ډیر خلک ځوانان مشومان راځي شاګردان محصلین دلته د موزیم څخه لیدنه کوي او په دې موزیم کې ډیر تاریخي آثار موجود پخوانی لارونه متاثلور ورته وای او پخوانی چپانی شاړی او نور دسی لسی شیان آثار لک شکرونه پونی پلاس باندې چې جوړیږي هغه لسی تو کې دلته ډیر موجود دی
د موزیم مشر حبیب الله مندوزی وایي چې د موزیم د لیدلو لپاره نه یوازې خوست میشتي بلکې تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورځي خو ډیری لیدونکي لوستي او علمي کسان دي چې په علمي څیړنو کې هم ورڅخه ګټه پورته کوي
آثارو کې مکسر ځنه سکیدي چې په بختري دوره کې نشکا دوره پر ارتباط لري یو کاشکل لرو چې په 2018 هجري شمسي کال کې جوړ شوی دی د څرمن نه یو غوښ لرو چې وزن یې 5 ګرامه کم 5 کیلو ده د کوم حیوان ده چې مونږ پیدا کړی دی مونږ لوستارو غوره دی یو ټپاک لرو چې د خولې لیره ډکېږي هغه ټپاک هم دلته موجود
یاد دی چې ډیری کتونکي د خوست موزیم د اوسنۍ ودانۍ جوړښت او هم له خاره د وطن شتون دواړه مناسب نه بولي وایي چې که موزیم خار ته نږدې مناسب ځای پیدا کړي نو ننداره کوونکي به یې د اوس په پرتله 2 برابره ډیر شي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
د ځوان کهول د شاعر عبدالعلیم بسمل تر اوسه پوری د شعر 2 ټولګې چاپ شوی دی د شاعری په باره کې ویل شوی دی چې خپل لارې موندلې ده او خپل سبک ته رسیدلی ویناوال دی دای په لوګر کې اوسی او د دینی علومو مدرس دی ل عبدالعلیم بسمل سره د مرکې دا اوریدو بل نه درکو په پیل کې دای خپل ځینی تازه شیرونه را اوروي
مات کړي خپل بوت کړي بل تیګه غواره چې لک خاستوي او زینت ولري د انساني غرور غوښتنه ده چې په خپل خدای هم حاکمیت ولري او یو بل تنظیمون دی کتابه فیسبوکونو کې ډېره سره مشوره ده ښځو له خپله حقه تیرې سي او ما یې غواړي ملا به یې ومني خو خدای که صوفي ومني دلته چې چرګه هم اذانو کې ترې سر پرې کوي څنګه به دا خلک د ښځو ازادي ومني او یو نظم ده وروستیو شپو کې مې لیکلی جنګ مې انځور کړ خود شیر مصری می اور و نخیست لیو بیت هم شنی لخڑ پور تنسوی هغه مرمی سی پکور و لگی دیاد مکڑا مگر لطان کلمه لخڑ پور تنسوی دوران دیوال پوی نسری لطه می او نلیده تر پخو لان دی شهید ما شم مازغ پراتو او د خپلو وینو د ډنډ څنګ ته ښایسته ماشومان لکه ګولونه رژېدلی وو خواره پراته وو د ونې زړه به په هغه ورځ څومره درد کړی وي چې په څانګو زړېدلې د بدن غوښې وې ورالوتلې وچرې او ټکی ټکی وینې په هر یو خاخ کې د سر ټوک او د تن غوښې وې په جنازه کې وم ولاړ څراغ له بله مرمۍ زه هم شهید شومه په زړه کې لګېدلی یمه او خدایا په تا مې د سپارلي خپل واړه ماشومان کور کې مې جنګ دی او زه قبر ته راغلی یم کور کې مې جنګ دی او زه قبر ته راغلی یم
ډیر علي بسم الله دردونکی نظم وو د جنګونه یا بدمرغۍ چې نو د دغو انځورول خو سخت دی او سړی خپه کېږي پې کنه یو وخت ما یو مجله چاپوله په مجله مې یو په پوښتنې یو عکس چاپ کړو داسې یو څوک دی چې د جنګونو په وجه دواړه لاسونه هم غوڅ شوي دي او دواړه پښې هم بیا به مې هغه مجله نه لیدله ډېر به مې زړه ورته تنګېدو یعنی فاجعه وه خو انسان د فاجعې د لیدلو حوصله هم نه لري څنګه کله چې دا یوه ډېره بوږنوونکې منظره ډېره دقیقه ترسیم سي په لوستونکي یا لیدونکي یا لیدونکي باندې زړه یې نه ورته تنګېږي له دې نظره دې نظم ته کتلی سي
انسان خو کوشش کوي سي خوشحاله اوسي او خفه نه سي کدای سی لخال کو نبم دا وختنه لری له هر شان شاعری یا نه عام له شاعر سی دسی برخورد سرو کی سی دای خوشاله سی خفانه سی خو مسئولیت یا ولاده شاعر ز فکر کوم سی شاعر د دې حیثیت سی دای مسئولیت لري هر پیخ ته باید توجه وکړي که دردون کې که خوشاله ون
شغله بسم الله وای شاعری د ژوند هنر دی او په ژوند کې که خوشاله دي نو غمونه هم دي که شایسته خواوی دي نو بدرنګي هم سته په دې کې خوشک نسته چې شاعری که ژوند دي نو ژوند خود ټول خبرې لري خو زه صرف د هنر له نظره یو خبره کوم په دې فلمونو کې دا ما دې هغه فلمونه لیدلې دي دوم نړیوال جنگ په موضوعاتو باندې جوړ سوي فلمونه یا په نورو باندې ځینې نو په خو کې هم ډېرې دردونکې پېښې خو کله چې هغه ډېره ترخه منظره یي هغه باید داسې تېر سي چې ته ورباندې پوه سې چې دغسې وسول خو داسې مکس نه پې کوي داسې د کامرې څښتن ورباندې درېږي نه ځکه فکر کوي چې هغه د ده لیدونکی به بیا هغه سي ډېر به فکر خراب سي خپل شعر پیسه کې بې خبره مه کوه کله چې نور شعرونه لولې یا داستانونه لولې چې کله یو صحنه ډېره غمجنه وي څه فکر کوي د سړی کې غواړي چې په غمجنې صحنې زر تېر سي او که د زړه غواړي چې پې ودرېږي له جزئیاتو سره یې ولولې خپل هغه دې څنګه دی ذوق دې څنګه دی
هر انسان داسې راته ښکارېږي سې دای به جالب شی خوښوي د انسان فطرت دا غواړي چې هغه جالب شی ویني اګر کې غمجنه صحنه وي
بل نظم لرې یا بل غزل
غزل ده دنیا سی بی خکل و دان سی بیا خوان نکی صوفی دا زر سی بی ارمان سی بیا خوان نکی سپوگمی بی ست دیو بو غیگ تمر الویگا زار دشم خکل سی ارزان سی بیا خوان نکی بی ایمانی بل سر دم را بد نخ کاریگی مگر پختون سی بی ایمان سی بیا خوان نکی او مرای دسقات پسو پیسو لخدای پتو بخو قاچاق سی دوم را پر ایمان سی بیا خوان نکی کاسا سی مات سی بسم الله سما نجوریگی چی یارانه یو زل ابران سی بیا خوان نکی
دیر علی دیر علی دا غزلم چه وقت لکلی و بسم الله سر
دا غزل میاره پا دا دغ شیرونو که بکیده چی ترطول نورستی غزلی
پا دغ شیرونو که یعنی پا کمو شیرونو که
دا سو شیرونم سی مخی بیلده دنا
اول دی قطعه بی بیا نظم بو بیا غزل و
دا غزل
نو لدی ملینی گی چی د قالب پروانه لري
موضوع ته ګورم سه دا موضوع په کوم قالب کې خان کې او هر موضوع ځان ته قالب لري کومه موضوع سه مثلا په ټپه کې خان کې کوم دغه موضوع عین هم دغه موضوع سره په غزل کې وای هغه سه خان نه کومه موضوع سه د آزاد نظم دغه په د قافیه او د ردیف په نظم کې ویل سه خان نه کوي
او خپل د کوم قالب خوشي چې ډېر په تبه برابر دغه کوم وي
زما په تبه باندې غزل برابر ده
ولی
طب سین حالی لیکلی دی دا خبر دی موجود خو خسه بیدن سی انسان دم روزگار نده سی پیوان موضوع که دست تفصیلی خبر رو که بس انسان که لسهار نیول تر بگاه پر انسان دی مختلف موضوعات سر مخامخ که گی و دی مختلف موضوعات پا یو غزر که پاسان رو اختر که دی سی زک سی پا غزر که دا ضروری نده سی تی یو خبر رو که او پا نظم که آزاد نظم که و بعد ضرور ده سی باید یو خبر رو که
په دې نوي شعرونو کې بل لري
یو غزل لا غزل کړی مې نه ده خو یو څو بندونه رسې دسې ژوندون یو بې حضور او بې کیفه غوندې مونځ دی دا ژوند لکه سجده د تلاوت یوه شیبه ده د ژیړو ژیړو پاڼو په کفن کې راورېږي خزان ونې ولاړ وي د حسن جنازه ده او د کور په مخ به اوښکه وي که کل فورته پروت دی لده کلی نبیا کرد روان دی جگره ده بسم الله پاک الله نازل کرد لآسمان تپا دی پختنو بی پیغمبر معجزه ده
دیر علی پدی که دی تپی دیر تعریف کرده ده مخی دیم تپا یاد کرد سنگا در تپو سرخ دی خپل رابطه پیسه که او چو ویا بسم الله سر
تپا دی کتیم ده سی رقم معصر شای ده سرای سی تعبیر نسی که ولی زی سی سرقم تعبیرم در تپی سوی ده و سمر صفت سوی ده دی ما در روبونه دی پیچی کلی او خصوصا بیا هغه ټپه سه هر طبقه خپل احساس پکې بیان کړی او د خپل ګریوان احساس پکې راښتري ثوره د مخکې به د ملګری سره د ټپه د چا خبره تبادله کوله به هغه یو څو ټپه مان ته راتوې د سپې کې هغه خزینه احساسو یو داسې ټپه و سه خویندې سکینې ورونه ستای ورونه سکینې خویندې بد ځای ورکوي نه او دغه وټه په د سو میاست کیږي یا یو کال وایم په د ادبی کړه کوم ډیره تبادله کیږي سي د یار مې کشر خور په کور ده کمای دی ورور د سی بدل سره سم د دی ورور نه لرل د یو ډیر لوی غم ده هغه په دې ټپه کې د خپل غم خره کیږي کما ورور درلودي نو د